ماخام 15 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه په دې اخیرنه خبري ګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د پاکستانی طالبانو لخوا د اوربند د اعلان او اوربند د حکومت سیاستوالو او څېړنکارانو د خبرګونونو په اړه رپورټونه درته لرو. د دې ترڅنګ د خیبر جنسي په جمرود کې د پرونی بمی چاودنو په کراچۍ کې درې کاله پخوا د وژل شوي خبریال ولی بابر په کیس کې د عدالتي پریکړې او د ورکل شو بلوچستانو د موندلو په هدف د لاریون کوونکو بلوچستانو د مشر ماما عبدالقدیر بلوچ په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس په اړه رپورټونه هم اوري. د خبرونه پیل د خبرونو کوو چې منور شای وړاندې کوي.
اول د خبرونو سټکی پاکستان کې د امن خبرو لپاره د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر د وسلوالو لخوا د ډزبندۍ د اعلان هرکلی کړی دی. د افغان امنیتي ځواکونو په یو کاروي کې اسوار لس وسلوالو ته مجروب لا وخت او د یوکرين قومي امنیتي ادارې ویلي د هیواد د سلامیت او امنیت لپاره چټک ګامونه پورته کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د امن د خبرو اترو لپاره د حکومت مذاکراتي کمیټې د وسلوالو لخوا د یوې میاشتې د ډزبندۍ د اعلان هرکلی کړی دی. د طالبانو لخوا پرون خپور شوی بیان کې شاهد الله شاهد ویلي په کار دي چې ډزبندۍ زر تر زره شروع شي. د طالبانو مشرانو په ټولو وسلوالو ډلو غږ کړی چې د ډزبندۍ احترام دی وکړي او په دې موده کې دی د هر قسمه کاروایانو نه ډډه وکړي. بلخوا د وسلوالو طالبانو سره د امن د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوې حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر عرفان صدیقي د طالبانو د ډزبندۍ د اعلان هرکلی کړی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه نوموړي ویلي دا پرمختګ د ولس ورځو د خبرو اترو وروسته هلته د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان ویلي دوی د وسلوالو لخوا د ډزبندۍ اعلان ته په درنسترګ ګوري. نن پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي هیله څرګنده کړه چې وفاقي حکومت به اوس د امنیت ټینګولو په لړ کې مثبت ګام پورته کړي. بلخوا په خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ کې یو مهم اپوزیشن ګوند قومي وطن پارټۍ ویلي د وسلوالو طالبانو لخوا یوازې د ډزبندۍ اعلان د مسلې حل نه دی بلکې دا په عملي توګه ثابتول به لویه خبروي. د یاد ګوند مشر او د پاکستان د کورونو چارو پخوانی وزیر افتاب احمد خان شیرپاو هم نن پیښور کې وغونډه کړې ده چې پکې یې د حکومت د قومي سلامتۍ په کړنلارې باندې هم نیوکه کړي او څرګنده کړې ده چې پوز وای ک په دوی برید وشنو دوی به جوابي کاروي کوي. خو نوموړي ویلي ک پوز د بریدونو جواب ورکوي نو په ولسي خلکو د طالبانو د بریدونو جواب به څوک ورکوي. بلخوا د خیبر ایجنسی په جمرود لاشوړ سیمه کې په پرونی چاودنو کې د وجل شو کسانو شمیره دیار لسو تر رسیدلې. د وجل شو خاصدارو جنازې تیر ماخام د جمرود تحصیل په ودانه کې وشو او په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شو. هلته د پوز د تعلقات عامه ادارې ISPR لخوا نن یو خبر پاڼه جاری شوې وای نن سهار یې د باړې په منډی کس کې د وسلوالو مرکزونه د هلیکاپټرو په ذریعه په نخه کړې دي چې پکې 15 وسلوال وجل شوې دي. د خبر پاڼې تر مخه دغه وسلوالو د جمرود په پرونی او بمی چاودنو کې لاس درلود خو بیا وسلوالو په دې اړه سن دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وای په لغمان ولایت کې سوار لس وسلوالو ته مرګ جوړ لا وخت دی. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک مشال ریډیو ته ویلي نن سهار وختي د لنګار ولسوالۍ په سنگر دره کې افغان کمانډو ځواکونو ځانګړي عملیات کړي چې په نتیجه کې د یو مشهور سر ګروپ عبدالجبار په ګډون نه هتنه د حکومت مخالفه وسلوال وجلي 15 تنه جوړل کړي او یو ځانمرګي په ګډون یې سلور تنه ژوند نیولې دي. سرحدي ځواک ځاتوي چې په یادو عملیاتو کې کمانډو ځواکونو ته کوم مال جوبلا نه دا وخته. بلخوا طالبانو د حکومت دغه ادعا ورت کړی او ویلي دي چې دغه تا د دوی یوازې درې ملګری وسیدل چې په عملیاتو کې وجل شوې دي. هلته افغان چارواکي وایي د کندهار جیل نه دولس وسلوال طالبان هغه مهال په غلطۍ سره خوشی شو چې د دې جیل مشر ته د قومي استخباراتي ادارې لاړخه یو جالي خط استول شوی وو. د کندهار ولایت د استخباراتو مشر رحمت الله اطرافي په دې حق لنن مشال لري ته وویل
د سی شنبې په ورځ د کندهار لوی مابسته مکتوب را رسیږي د اتوش نفرو زندانیانو خوش کېدلو په ارتباط باندې چې په دې جمله کې شپارس نفرو خپل وخت پرکړی دی هغه وخت یې پردی دی بعد خوش سی وای. نو د دې مکتوب کې اضافه سوی دی اتوش نفر جوړ سوی دی جلی جوړ سوی دی راوړل سوی دی مدیریت مابسته د رژیم یعنی د مدیریت مابسته لاره څخه دغه مابندیان وتلی دي.
چارواکي وای په جالي توګه خوشی کړی شوی کسانو کې دوه بیرته نیولی او د نورو د لټون عملیات روان دي. د یوکرين د قومي امنیتي ادارې مشر انډري پاروبي وایي هیواد به یې ریزرو او پوځیان هم ډیوټي ته راغواړي. نوموړي خبریالانو ته ویلي د امنیتي ادارې شورا وزارت دفاع ته حکم کړی چې د ټول هیواد نه د جنگ لپاره تیار خلک وغوښتل شي چې داراز د هیواد سالمیت او امنیت پر ځای وساتل شي. دا بیان وروسته له هغې رامنځته شوی چې د روس ایوان بالا صدر ولادیمیر پوټین ته اجازه ورکړو چې د یوکرين په کریمیا سیمه کې د روسي نسل خلکو د حفاظت لپاره دغه هیواد کې پوځ ځای پر ځای کړي. بلخوا امریکا، یورپی یونین او ناتو ویلي چې کریمیا ته د روس ځواکونه استول د یوکرين د خپلواکۍ او سالمیت خلاف ورزي ده. دوی وایي د یوکرين په مسله کې د روس پوځي مداخلت بلا نور کړکېچ رامنځته کړي. ریپورټونه وایي د چین په جنوب مغربي ښار کینمینګ کې د ریلګاډو په یو تمځای کې وسلوالو چې چاکوان ورسره وو په حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل دي. د چین سرکاري خبري ایجنسی زنهوا په ریپورت کې راغلي چارواکو دا یو ترهګر برید بللی دی چې پکې 130 کسان زخمیان شوي. هم دې پولیسو د پیښې نه پس د لټون عملیات شروع کړي او د چین صدر زی جینګ پینګ د دې برید د سمدستي تحقیقاتو امر کړی دی. او وروسته خبر د لوبو د نړۍ نه نن د ایشیا کپ لړ کې په بنگلاديش کې د پاکستان او هند ترمنځ کرکټ لوبه روانه ده. پاکستان په چګټلې و او هند ته د اولنی بیټنګ موقع ورکړه چې پکې هند په 500 ورونو کې د اتو لوبغاړو په اوټ کې 215 سلويخ اننجونه جوړ کړی دي. پاکستان به دویم بیټنګ کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. پاکستان او طالبانو ویلي د یوې میاشتې لپاره بعد د هیواد له حکومت سره جنگ نه کوي. که څه هم حکومت د دوی دا پریکړه ستایلې خو د عوامي نستلګوند یو مشر وایي چې حکومت باید ولستا هغه عوامل وخی چې د طالبانو د اعلان تر شا پراته دي.
دا لا خبره نه ده شوې چې که بده کې وایلیشن کیږي نو بیا به سکیږي. د دې شاته څه کمیټمنټ شوي دي اینه خو پکار دي چې عوام لکه خبر شي.
بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا په داسې حال کې چې د طالب وسلوالو او پاکستانی حکومت ترمنځ د اوربند هرکلی کوي له پاکستانه غواړي چې د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره هم مرسته وکړي.
پاکستان حکومت د دوی نه غواړي چې هغه شی چې ځان ته خوښوي موږ ته هم هغه به خوښ کړي.
او د خیبر پختونخوا په سواد کې د ملالا یوسفزای په نوم د ماشومانو د سپورتي لوبو میله پای ته ورسیده.
د 200 نه زیات ماشومان چې د بری کې سوغستاو دوه نه زیات خوشاله او زکه چې د خلک ډیر زیات په ټینشن کې به کې د لوبي واحد یو داسې حل لري چې هغه خلک د هر قسمه ټینشن نه وباسي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. او دا هم اوریدونکو اولنی رپورت. تحریک طالبان پاکستان ویلی چې د هیواد حکومت سره د امن خبرو پر مخ بیولو لپاره د یوې میاشتې لپاره اور بند اعلانوي. یادې وسلوال ډلې د غراز ویلی ل خپل ټولو ملاتړو ډلو غوښتي چې د اور بند دغه پریکړه په بشپړه توګه عملي کړي. د تحریک طالبان پاکستان د مومند جنسیت څانګې هم د دې پریکړې هرکلی کړی دی. دا چې د طالب وسلوالو د اور بند اعلان ته څېړونکي په کم نظر ګوري د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد بیگاش پی مشال ریڈیو تاوی د یو ایم یشت پوره په مکمل توګه د جنگ بندې اعلان کوي. او تحریک طالبان پاکستان اعلی قیادت لاړه ټولو حلقو ته هم ویلی شوی چې د حکومت سره جنگ بندې مکمل حمایت او پاسداری وکړي. نو موړی رسنیو ته د لړکې یو خبر پاڼه هم خبره کړي. مشال ریډیو ته تر لاسه شوی دغه خبر پاڼه کې مرکزی ویان شاهد الله شاهد ویلی مذاکراتو کې 1.5 لاکھ ختمولو او جنگ بندی لپاره د دوی مذاکراتی کمیټی ته ورکړل شوی تجویزونو باندې حکومت مثبت ځواب ورکړي او دغه تجویزونو باندې د عمل کولو یقین دهانی هم ورکړل شوی. لہذا دوی د جید علماي کرامو اپیل، طالبان کمیټی احترام او ملکی مفاداتو په خاطر د یوې میاشتې مکمل جنگ بندی اعلان کوي او ټولو نورو وړو ډلو ته هم ویلي چې د یوې میاشتې جنگ بندی اعلان پاسداری وکړي. او یو ایم یشتې پورې د هر قسمه جهادي کاروایونه هم ډډه وکړي. د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان دغه اعلان نه پس سمدستی تحریک طالبان پاکستان مهمند ایجنسی ویان عمر خراسانی هم یو خبر پاڼه خبره کړه او د تحریک طالبان پاکستان مرکزی شورا دغه اعلان ملاتړ یې وکړ. عمر خراسانی ویلی دوی د تحریک طالبان پاکستان باقاعده حصہ ده، لہذا دوی هم د دغه جنگ بندې مکمل حمایت کوي. پښتنه دا ده چې آیا حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې چې په دې وروستیو کې ملک د پرله پسې بریدونو له کابله د زڼ ښکار شوې، اوس د طالبانو له اړخه جنگ بندې اعلانه پس آیا څومره مخ په وړاندې تللی شي؟ دا مو د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر ساد نو پوښتل.
ما دعا ده چې دا حل شي او دا اور چې خوریږي دا ختم شي. خدا داسې اسانه خبره ده نه. زه پر امید ډېر نه یم چې د مسالې چې کوم دي نو دا مذاکرات سره ختمیږي. د کور ترمنځ تضاد ډېر زیات دی. زه به ګورم چې دغه دهشتګردۍ کاروایي کی. خدا سه پر امید نه یم چې دا مکمل تور باندې بند شي. دا بلا ګروپونه دی ای کو څوک پکې منس کوي دی کې دهشتګردۍ کوي دی کې بیرونی استخباراتي ادارې پکې ملوث دي. ما د ښکار داسې نه چې دا مسله دومره اسانه ده. د حکومت لپاره سره څه کول خو پکار دي. مطلب دا چې هغه بس کوي سبا هغه ګوره دغه وختونه بس یې هغه بوي هغه دا د قبایلي د خونه فوج وباسه نو چې قبایلي د خونه د فوج وباسه دا آیا د دې تر حواله کوي. مطلب دا ټوپک یو شریر اوچت د سبا پنجاب کې خلک وچه لاهور نه فوج وباسه سبا کراچۍ کې خلک وي کراچۍ نه فوج وباسه.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نصر علي خان سو ورځې وړاندې اعلان وکړو مذاکرات اولنې ترجیح ده، خو حکومت به چاته هم اجازه ورنکړي چې واک ته خنډ جوړ شي.
د سیمینا د مشال ریډیو خبریالو اوریدونکو، د پاکستانی طالبانو لخوا د یوې میاشتې لپاره د جنگ بندۍ اعلان د پاکستان حکومت او سیاسي ډلو ستایلی دی. دوی وایي چې طالب وسلوال خپله پریکړه په رښتینی توګه عملي کړي نو په هیواد کې د امن راتلو امکانات به روښانه شي. خو د عوامي نشتلګوندي یوه مشره بیا وایي حکومت باید ولستا د هغو عواملو په اړه ووایي چې د طالبانو د اوربند اعلان تر شا پراته دي. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال رپورټ پرې اورو.
د کلدم تحریک طالبان پاکستان لخوا د یوې میاشتې جنگ بندې اعلان وروسته د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د طالبانو کمیټې مشر مولانا سمیع الحق سره په ټلیفون خبرې کړې او ویلي دي حکومت به هم د صورتحال جاج اخلي او د هغې وروسته به وزیر اعظم پاکستانی په استاد د کاروای او درولو حکم ورکوي. په دغه اړه چې مشال ریډیو د حکمران جماعت مسلم لیگ نون د سینیئر نائب صدر اقبال ظفر جګړانه ته پوسو کو نو دوی
پاکستان مسلم لیگ نون وزیر اعظم صاحب د دې بھرپور خیر مقدم کړی دی او د دې امید اظهار کړی دی چې ان شاء الله په دې باندې کامل درامد صحیح وشي. نو د دواړو طرفه به ان شاء الله د دې جواب چې دی نو مثبت وي. مذاکراتو کامیابۍ لپاره زحمت یو ډېر اهم بنیاد کېښودی شو.
همداراز د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی شهریار افریدی وایي باید چې ټولې وسله والې ډلې په دغه اعلان عمل درامد وکړي او دا به د امن او مذاکراتو بحالې لپاره ډېر ګټور وي.
تحریک انصاف دې باندې ډېر زیات خوشحال ده. دا د پاکستان د ټول سټیک هولډر په مفاد کې ده. اوس وفاق له پکار دي چې څوره پارټي دي په پارلیمنت کې د ټولو ممبران چې دي په دې کمیټې کې انوالو کړل شي او دا په ډېر جوائنټ کلیکټیو اپروچ په ذریعه دي کې آرمی او انټیلیجنس ایجنسیز هم انوالو شي. نو ما دا امید ده چې ان شاء الله دې کې به الله خیر فیصله وي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي غړي او د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر فیصل کریب کونډي هم د طالبانو د اعلان هرکلی وکړو او
خبل
طرف ته عوامی نیشنل ګوند طالبانو په بیان اندیښنې لري او وایي دا د ځان مضبوطولو یو بانه ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد ګوند غړي او د قومي اسمبلی پخوانی ممبر بشرا ګوهر په حکومت هم نیوکه وکړي او وی ویل
ما نظر کې یو بل ډرامه ده او شاته چې کوم خبري شوې دي په کار دي چې پارلیمنت کې راشي. بل دا دی چې دا یو میاش کې دای بری ګروپینګ کول غواړي. د خلکو نمائندگی بالکل نشته په دې ټول امن پروسس کې. نواز شریف په کار دي دومره زمونږ شهیدان دي د هغه دې لګ ریسپیکټ کوي. نو زما نظر کې دا لانګ لیست هم نه ده. یو میاش کې دنه دا خبره نه ده شوې چې کبدي کې وایلیشن کیږي نو بیا به سکیږي. د دې شاه چاته څه کمټمنټ شوی دي اینه خو پکاستی چې عوام لکه خبر شي.
د طالبانو لخوا د جنگ بندي اعلان سره سم د مذاکراتي عمل بیا شروع کیدو امکان سرګندېږي او سرچینې وایي د مذاکراتي عمل شروع کولو او راتلونکو کړنلارې ټاکلو په غرض سبا د ګل پورز د حکومتي کمیټې غونډه رابل شوې ده.
اوریدونکو له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريالو د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شاه فرمان نن په پیښور کې خبري غونډه ته وویل چې د صوبې حکومت د طالبانو د اوربند اعلان ته په درنسترګ ګوري. نوموړي دا راز د مرکزی حکومت نه وغوښتل چې په هیواد کې د امن د ټینګښت لپاره مثبت ګامونه پورته کړي. د پیښور نه پرې د مشال ریډیو خبريال رپورت راکوي.
پیښور افسر مس کې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان خبري کانفرنس کې وویل چې هغوی د وفاقي حکومت نه هیله لري چې د طالبانو لخوا دزبندۍ ته به مثبت ځواب ورکوي. شاه فرمان زیاته کړه چې د دزبندۍ اعلان سره د امن امید پیدا شوی دی او دا چې د امن ټینګښت لپاره دا موقع د لاسه ورکول نه دی پکار.
مونږ د دې خبرې نه صرف تایید کوو، نه صرف مونږ خوشحال یو، بلکې مونږ د طالبانو شکریا ادا کوو. دا زموږ نظریه ده چې د امن واحد د دې لارې مذاکرات دي او په مذاکراتو د پاره په جنگ بندۍ کې په دزبندۍ کې چې کم اولیت اغي وکړو یقینا دا ګیره خبره ده او مونږ د امید لرو چې دا کوم موقع د امن لپاره جوړ شوی ده، دا به خرابېږي نه.
مذاکراتی عمل کې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د کومک د سرنګون په اړه د شاه فرمان وینا وه.
د دې مذاکراتو چې څه زموږ ذمہ داری جوړیږي، چې څه موږ نه ډیمانډ کیږي، که څوک بندوبستی علاقه کې مذاکرات کیږي، هغه د پاره فیسیلیټیشن او د هغه د پاره پروټیکشن او د هغه د پاره هر څه موږ تیار یو. د ریزو هغه په الفاظو کې نشم ویلای، خو چې سمرم په موږ باندې ذمہ داری راځي یا سمرم موږ کردار په دې کې ادا کولای شو چې دا د یو پر امن ماحول کې دي دا مذاکرات وشي، نو صوبایي حکومت د څه شي نه انکار نه کوي.
یاد دی وی چې د مذاکراتي عمل مخپړوان د بوتلو لپاره د طالبانو لخوا لمړی بغیر له شرطه د دزبندې حکومتي شرط او د وسلوالو په مرکزونو د پاکستانی فوج هدفي بمبارو وروسته د جمعې پر ورځ وسلوالو طالبانو د مذاکراتو بیا شروع کولو لپاره د یوې میاشتې دزبندې اعلان وکړو.
بلخ اوریدونکو د کامی وطن پټای مشر افتاب احمد خان شیرپاو هم نن په پیښور کې خبري غونډه ته وویل د طالبانو لخوا د اوربند اعلان کسه هم د ستاینې وړ خبره ده، خو دا چې یوازې دزبندي په هیواد کې د امن راتلو ضمانت نشي کېدلی. نوموړي هم دا راز ویل چې عدالت باید د ناټو اکمالاتي لار تړل کېدو له وجې د صوبي حکومت تاوختي تاوان د پلټنو امر وکړي. له پیښور د مشال ریډیو د خبريال د رپورټ اورو.
دا خبر دوی په پیښور پریس کلب کې په بنیر ضلع کې د وجل شوي قومي وطن پارټۍ مقامي مشر عدالت خان د تعزیت پروګرام کې وکړی. افتاب احمد خان شیرپو ویل چې طالب وسلوالو لخوا دزبندي یو ښه ګام دی، خو وړاندې قتل پکار دي چې آیا دې دزبندۍ کې څه اخلاص او څه مقصد شته او کنه.
مونږ د دې خیر مقدم کوو، خو زه اوسم دا ګړم چې صرف دزبندی د دې حل نه دی. د ماندې اوس څنګه مخکې تل دی او آیا دا دزبندی یو اخلاص سره شوی دا مقصد سره شوی دا چې او مونږ امن قائم او مونږ په دې معاشره کې چې کم افرا تفری جوړ دا ختمول غواړو، کو اخلاص سره شوی او واقعي دا مخکې لاړ شي نو بیا خو خبره ده.
افتاب احمد خان شیرپو د مرکزی حکومت لخوا قومي سلامتي پالیسي باندې ټکونه وکړل او ویل چې حکومت له د ترهګرۍ په ضد عملیاتو مخنیوي لپاره وړملیتوب پکار دی، نه چې د عمل او ردی عمل پالیسی.
فورس خو یو خپل ریډ لاینز یې خېدي چې موږ باندې عمل وشي موږ به داغه ریاکشن کوو، خو موږ دا ته پوسټ کول غواړو چې دا غریبانان دا سیویلین اوی باندې حمله وشي اوی پکې بے ګناه هغه غشي داغه به ردی عمل څوک کوي. ته به صرف چې اوی سو کې نو ریاکشن به کې کو نه، یو داسې پالیسی پکار ده چې یو پرو ایکټیو پالیسی چې موږ پکې قدم اخلو. دې وخت کې موږ په دې انتظار کې یو چې داغه طرف نه شکیږي نه موږ داغه ردی عمل کوو.
نوموړي زیاته کړه چې خیبر پختونخوا صوبا د ترهګرۍ په شمول یو شمېر ستونزو سره مخ ده او په پاکستان تحریک انصاف ګوند یې ټکونه وکړل چې دوی دې لړکې هیڅ نه کوي او د ناټو سپلای لاره بندول نه خو دغه ستونزې هواروي او نه ترهګري ختموي، او د عدالت لخوا د ناټو سپلای د بندولو ګام غیر قانوني ګرځولو وروسته دوی غوښتنه وکړه چې باید عدالت پلټنې وکړي او چې کوم تاوان د پختونخوا معیشت ته شوی دی د هغې عزالت هم وکړی شي.
دا یو غیر آئینی او یو غیر قانونی کار دے. نن عدالت هم داغه فیصله وکړه او هغه سیاسی پارٹی وچ نه چې دا مونږ یو صحیح کار کړو. مونږ خدا غواړو چې د دې اوس مکمل تحقیقات مو شي چې دا مر نقصانات د پښتنو ته ورسېدل د دې نیټو سپلای رکاوټ باندې نه داغه بسوک ذمہ داری.
تا آفتاب احمد خان شیرپو جاتکړه چې ترهګره هیڅ پولی او سرحدات نشته دی او په داسې وخت کې چې افغانستان نه هم ائتلافي ځواکونه په وتو دي نو باید پاکستان یو داسې پالیسی جوړ کړي چې د ټولو سیمې امن ورسره باوري شي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یوونی م بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اردن کو مشال ریڈیو تاسوغو کې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل چارواکو په وینا په جمرود لا شوړ سیمه کې په پرونه بمی چاودنو کې د وجل شو کسانو شمیر 14 تر رسیدلې ده. د وجل شو خاصدارو جنازي تیر مخام د جمرود تحصیل په ودانه کې وشوي. بلخوا د پوز د اطلاعاتو اداره ادا کوي چې نن سهار یې د باړي په منډی کس سیمه کې د وسلوالو یو مرکز په نخه کړی و. هغه وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اړولې ده چې د جمرود په پرونه بمی چاودنو کې لاس درلودل. خو وسلوالو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر ایجنسی د پولیټیکل چارواکو په وینا په جمرود لاشوړه سیمه کې په پورونی بمی چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیره 14 ته رسیدلې ده. د وژل شویو خاصدارو جنازې تیر ماښام په جمرود تحصیل ودانۍ کې وشوې او په خپل کلیو کې خاورو ته وسپارل شول. د دوی جنازې ته د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه هم ورغلي وو او پولیټیکل ایجنټ په دې پیښه کې د وژل شویو خاصدارو کورنۍ د پاره د خپل فند نه د 55 لاکو روپو ورکولو او د شهدا پیکج اعلان هم وکړ او د جوبل شویو خاصدارو د علاج د پاره د 55 زر روپو ورکولو هدایت ورکړل. په دې موخه د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله رسنو ته یوازې دومره وویل چې دوی به په فاټا کې د پولیو ضد کمپاین جاری ساتي خو طریقه به ورته بدلوي. په دې پیښه کې جل شوی د باړی تحصیل د خاصدارو د لائن افیسر سید کریم د ژوند په حق له د نوموړي یو نزدې ملګری او رشتہ دار خیال متشا اپریدی مشال ریډیو ته وویل
پرون کوم په خوشو لا پاکي ټولنه پرمبای چې کوم دای ور ورسه د سره ملګری او کا کله قربانی پېښ کړ دای وس سوبدار جوړ شو ډیر مل ما دوست او ډیر یو ټالنټډ سره یو کيو خو دا خوښو چې په دای لوکا کې امن روشي خوځي بچی تعلیم یافته دي ټول دا دا مرګ باندې خفه دي تقریبا په خیبر اوس کې د 15 کلونو کریال تکړی و نو په دې دوران کې د خلکو ډېر خدمتونه کړی دي.
یاد دی ویچ پرون د جمرود په لاشوړه سیمه کې د پولیو ضد کمپاین د کارکونکو په حفاظت لګول شوی خاصدارو باندې پر لپسې دوه بمی چاودنې وشوې چې په نتیجه کې یو لس خاصدار او یو ځای لس کلن ماشوم وژل شوی وو او نه خاصدار پکې جوبل شوی وو. خو تیره شپه یو جوبل شوی خاصدار په یو روختون کې سا ورکړه چې د وژل شویو کسانو شمیرې 14 ته ورسېده. د دغه پیښې پړه تر دې دمه چا په خپل غاړه باندې نه دا خستې. بلخوا د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې نن سهار امنیتي ځواکونو د باړی په منډی کسمه کې د وسلوالو ایوبي مرکز د هلیکاپټرونو په نخښه کړه دی چې په نتیجه کې لکتر لگا 15 وسلوال وژل شوی دي او دا یې کړه دا چې دغه وسلوال د جمرود په پرونی بمی چاودنو کې ککړ وو خو بیا وسلوالو لا په دې اړه کوم پخلای نه دی کړی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدم کو د پاکستان په کراچۍ ښار کې د وجل شوی خبريال ولی خان بابر د وژنې په کیس کې شپږ ملزمان سزا شوې دي. د ولی خان بابر کورنۍ او د خبريالانو بیلابیلو تنظیمونو د پاکستان د محکمې دغه پریکړه استایلې ده. پختون خبريال ولی خان بابر درې کاله پخوا د کراچۍ په لیاقتآباد سیمه کې وجل شوی وو. په اړه تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې وو.
په کراچۍ کې درې کاله مخکې د وجل شوی خبريال ولی خان بابر کورنۍ د محکمې په هغه پریکړه د اطمینان څرګندونه کړې چې پترس کې د ولی خان بابر وجونکو ته سزاګانې اورول شوې دي. د د ولی خان بابر ورور مرتضی بابر نن سهار له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي د د ورور د وجنې کیس درې کاله په محکمو کې وزنډید، خو بیا هم دوی د محکمې په اوسنۍ پریکړه خوښ دي.
شهیدان دی خو په اوو کې تر اوسه پورې نه دی یو قاتل نیول شوی، نه دی یو کیس تا او دا وایس کیس دی چې په دې کې څه اورېدنه وسوه.
مرتضی بابر زیاته کړه دوه سزا شوي ملزمان لا هم مفروران دي او د هغوی تر نیولو به دوی خپلو هلو ځلو ته دوام وربخي. یاد دی وي د سیند صوبې په کنکوټ ضلعه کې د ترهګرۍ ضد محکمې پرون د شنبې په ورځ د خبریال ولی خان بابر د وجنې په کیس کې دوه اشتهاري ملزمانو فیصل او کامران ته د مرګ سزا، او طاهر نوید، شاروخ، محمد علی رضوی او فیصل محمود ته د ټولو عمری بند سزا اورولې ده. بلې خواته د پاکستان او نړۍ خبریالانو او د دوی اتحادیو هم د ولی خان بابر وجونکو ته د اورول شوې سزا د پریکړې هرکلی کړی. په پاکستان کې د خبریالانو د اتحادیې پی ایف یو جی پخوانی مشر مظهر عباس مشال رډیو ته ویلي په پاکستان کې په تیرو 15 کلونو کې په لسګونو خبریالان وجل شوي او په دوی کې په لومړي ځل د ولی خان بابر وجونکو ته سزا اورول شوي او دا د ستاینې وړ ګام دی.
بہت زیادہ ہمیں اس بات کو
ٹولو خبر یالانو لپکار دی چی پدی موضوع با سنو وکړو چې کوم هغه عوامل وو چې پر بنسټ یې ولی خان بابر او وجل شو، او د دې وجونکو تر شا کوم سوچ دی چې خبر یالان رښتیا ویلو ته نه پریږدي. ولی خان بابر د 2011 کال د جنوري په میاشت کې د کراچۍ په لیکتابات سیمه کې هغه وخت وجل شو چې له دفتره کور ته په لار وو. نوموړی د بلوچستان د پښتون میشتې ضلع جوب استوګن وو. نوموړی په کراچۍ کې د پاکستانی ټي وي چینل جیو نیوز سره د خبریال په توګه کار کولو. د ولی خان بابر د کیس د اورېدنې په دریو کلونو کې د دغې مقدمې سره اړوند شپږ نور کسان د نامعلومه وسلوالو لخوا وخت په وخت په کراچۍ کې وجل شوي، چې پکې پولیس سرتیری، د دغه کیس وکیل او عیني ګواهان شامل دي. د دې ترڅنګ د ولی خان بابر کورنۍ هم د ځینې ګواښونو له امله کډه شوې. په دغه کیس کې نومول شوی مرکزي ملزم لیاقت هم تیر کال د پولیسو سره په مبینه مقابله کې په کراچۍ کې وجل شوی وو. د دې پیښو وروسته سند حکومت د ولی خان بابر د وجنې کیس له کراچۍ څخه د داخلي سند کنکوټ سیمې ته منتقل کړو.
مشال ریڈیو وار
اوردم کو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د ورکتل شو بلوچستان د منډلو په هدف د دوی خپل خپلوان د یو لانګ مارچ په ترڅ کې له کراچۍ اسلام آباد ته رسیدلې دي. د دې لاریون مشر ماما عبدالقدیر بلوچ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې خپل غوښتنې بعد ملګرو ملتونو چارواکو مخې تک دي. د دې لانګ مارچ او د ماما عبدالقدیر بلوچ د خبری غونډې په اړه د پاکستاني ډان ورسپانې د لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچاوري. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د روکړل شو بلوڅانو خپل خپلوان ورسته لدی چې د منډلو په لړ کې د پاکستاني دارو لخوا نهیلی شول د ملګرو ملتونو مرستو ته سترګې په لار دي. ماما عبدالقدیر بلوچ چې د تری تم کړل شو بلوڅانو د رشتہ دارانو له کوټې تر اسلام آباد د لانګ مارچ مشري کوله. د شنبې پر ورځ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د پاکستان له پارلیمان، سپریم کورټ او نورو دولتي ادارو څخه د خپلو کسانو د منډلو په لړ کې د مرستو تمه نه لري. د نوموړي په مشرۍ د لانګ مارچ ګډونوالو چې 44 سړي، 9 ښځې او 3 ماشومان پکې شامل وو له کوټې خپل لاریون د تیر کال اکتوبر میاشت په 20 نیټه پیل کړی وو. د لانګ مارچ لومړی پړاو چې 1.5 کیلومتر جوړېدو، ګډونوالي له کوټې کراچۍ ښار ته د نومبر په 23 نیټه ورسېدل او بیا له هغه ځایه یې د اسلام آباد پر لور پلی تک په دسمبر میاشت کې پیل کړ. شپېته کلن ماما عبدالقدیر بلوچ خبری غونډې ته وویل 3000 کیلومتر پلی سفر کول اسانه کار نه و، خو زموږ ملګرو هوډ کړی و چې اسلام آباد ته ځانونه رسوي او خپلې غوښتنې به د ملګرو ملتونو د چارواکو مخې ته ږدي. نوموړي دعوه وکړه چې هم د ملګرو ملتونو چارواکو ترې غوښتي ول چې په اسلام آباد کې له هغوی سره وویني. ماما عبدالقدیر بلوچ په خپلو خبرو کې د پاکستان پر استخباراتي دارو تور پورې کړل چې د لانګ مارچ پر مهال یې دوی ته اختارونه ورکړي دي. د زیاته کړه چې په رینالا خورد سیمه کې یو ټرک پر لاریون کوونکو ورخوت چې د دوی دوه تنه ملګري یې ټپي کړل. دغه راز په ګوجرانواله ښار کې پولیسو دوی ودرول او ورته وویل چې خپل لاریون پای ته ورسوي. ماما عبدالقدیر بلوچ د اسلام آباد خبری غونډې ته وویل د بلوچستان د راتلونکي په اړه پریکړه شوې ده او دا چې زربه خلک ترې خبر شي. د زیاته کړه د ورکړل شو بلوچانو د برخلیک په اړه پریکړه به هم په راتلونکو دوه میاشتو کې وشي.
زما کور زما کلی.
د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شول، حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواږه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماخام 15 بجې شوې د منور شاه د خبرونو لنډی سورو.
د امن د خبرو اترو لپاره د حکومت مذاکراتي کمیټې د وسلوالو لخوا د یوې میاشتې ډزبندۍ د اعلان هرکلی کړی دی. د طالبانو مشرانو پرون د دغه اعلان تر څنګه په ټولو وسلوالو ډلو غږ کړی چې د ډزبندۍ احترام دی وکړي او په دې موده کې د هر قسمه کاروایانو نه ډډه وکړي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان ویلي دوی د وسلوالو طالبانو لخوا ډزبندۍ اعلان ته په درنه سترګه ګوري. بلخوا د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب خان اشیرپا ویلي دي د وسلوالو طالبانو لخوا یوازې د ډزبندۍ اعلان د مسلې حل نه دی، بلکې دا په عملي توګه ثابتول به لویه خبره وي. د پوز د تعلقات عامه اداري آی ایس پی آر لخوا نن په خبره شوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې نن سهار د باړې په منډي کس کې د پاکستان پوز د وسلوالو په مرکزونو د هلیکاپټرو د لارې ډزې کړې دي او پکې 15 وسلوال وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي په لغمان ولایت کې څوارلس وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دغه ځانګړي عملیات نن سهار د الینګار ولسوالۍ په سنګر دره کې ترسره شوي دي. بلخوا طالبان د حکومت دغه دعوې رد کړي او ویلي دي چې دغلته د دوی یوازې درې ملګري اوسېدل چې په عملیاتو کې وژل شوي دي. بلخوا افغان چارواکي وایي د کندهار جیل نه 12 وسلوال طالبان حق مهال په غلطۍ سره خوشې کړی شوي دي چې د دې جیل مشر ته د قومي استخباراتي ادارې لاړخه یو جعلي خط استول شوی و. د یوکرین د قومي امنیتي ادارې مشر انډري پاروبي وايي هیواد به یې ریزرو پر زیان هم ډیوټۍ ته وغواړي. دا بیان وروسته له هغې رامنځته شوی چې د روسي ایوان بالا صدر ولادیمیر پوټین ته اجازه ورکړو چې د یوکرین په کریمیا سیمه کې د روسي نسل خلکو د حفاظت لپاره دغه هیواد کې پوځ ځای پر ځای کړي. او نن د ایشیا کپ په لړ کې په بنګلادیش کې د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. پاکستان پچا ګټلې وو، هند ته یې د اولنی بیټنګ موقع ورکړه چې پکې هند په 50 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په اوکېدو 215 خندونه جوړ کړي وو. پاکستان دا وخت دویم بیټنګ کوي چې یو بال او درې ورونو باندې 19 رنګونه جوړ کړي او یو کلاړی هم تر دې دمه نه دی اوټ.
خبرونه مو لن خبرونه مو د منور شانه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال نه اورو.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق رسپانه خپل اداریه کې وایي چې حکومت یو طرف ته د مذاکراتو خبره کوي نو بل طرف ته د اپریشن او هدفي حملو خبرې کوي چې ورسره عام خلک د یو عجیب کشمکش ښکار دي، خو اصل کې داسې ښکاري چې خپل حکومت په کشمکش کې دي او لاس فیصله ته نه دی رسیدلې. بل طرف ته د اپریشن صورت کې د بیکور کیدونکو خلکو د کیمپونو خبره هم ډیره ضروری ده. اداریه د صوبایي حکومت په حواله وایي چې اکثره خلک کیمپونو کې اوسېدل نه غواړي او دوی به خپل خپلوانو کې راځي، خو حقیقت دا دی چې نه خو د دې لو خلکو خپل خپلوان په خارې سیمو کې دي او نه د هغوی سره دومره زیشته چې دا لوی کوړمه د ځان سره اوساتی. نو کډوالو د پاره د کیمپونو نه علاوه بللار نشته، خو افسوس دا دی چې نه خو د دې د پاره صوبایي حکومت نه د آفاتو د نظم قبایلی ادارې یا اف ډی ایم ای او نه وفاقي حکومت څه قسمه تنظیم کړی دی او نه د غلړکې امدادي ادارو ته د مرستو ویلي دي. ادارې اخره کې وایي چې باید حکومت مذاکراتو یا اپریشن د پاره خپل پالیسی واضح کړي او د غلړکې د اولس هم په اعتماد کې واخلي چې ورسره خلق هم خپل ذهن جوړ کړي او صوبایي او وفاقي حکومت باید چې د کډوالو د پاره انتظامات زر تر زره سرته ورسوي. او د دې ترڅنګ د پاکستان بازي ورسپانو خپل ادارې د پېټرولو نرخ په کمیدو لیکلي دي. دغه لړکي جنگ ورسپانو وایي چې د وزیر اعظم او خزانه د وزیر ترمنځ شوی ملاقات کې د اوګرا په سفارښتونو د غور رستو د پېټرولو نرخ کې د 2 روپو او 3 یا پیسو د کمی او نور مصنوعاتو نرخونه په ځای ساتلو پریکړه وکړه، شو کوم چې یو خفه فیصله ده، ځکه چې نن سبا دور کې پېټرولیم مصنوعات په معیشت کې مهمه برخه لري او د سره د هر سیس پنرخ اثر پریوزی. اداریه وای چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې پاکستان کې کله هم حکمرانانو د نړیوالو منډو نرخونو کمیدو فایده اولسته نه ده ورکړې، او دا ځکه چې د دې فایده د حکمرانانو د شاهانه خرچو پوره کولو او یو څو خلکو جیبونو ته ځي، حالانکه د حکومتي خرچو پوره کولو دپاره لوی خلک د ټیکس دایره کې راوستل پکار دي. اداریه وای چې څرنګه حکومت دا ځل نرخونو کې کمی راوستې دي، امید دی چې راتلونکي کې به هم اولسته دا شان اسانې پیدا کولی شي، او د دې سره سره به د پټرولیم مصنوعاتونه غیر ضروري ټیکسونه هم لرې کړي شي چې ورسره به په نرخونو لوی اثر پریوزي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا ټلویزیون ان بی سی نیوز د پاکستان په اړه یو مقاله لیکلی چې پاکستان ته د لوړ پوړو امریکایي چارواکو د وروستیو سفرونو وروسته په قبایلي سیمو کې د اوږدې مودې راهیسې د ځنډ ښکار پوځي عملیات په یو څو اونو کې شروع کېدای شي. د پاکستان پوځ یو لوړ پوړي چارواکي ان بی سی نیوز ته ویلي چې په شمالي وزیرستان کې ځمکني پوځي عملیات د مارچ میاشتې په منځنۍ موده کې شروع کېدای شي. وزیرستان چې د حقانی شبکې مرکز ګڼل کیږي دغه ډله په افغانستان کې په امریکایي او نیټو ځواکونو بریدونه کوي. حقانی شبکه وزیرستان د پټن ځایونو په توګه کاروي چې ورسره د پاکستان د ریاست مرسته هم ترلاسه ده، خو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا پوځي عملیاتو کې به دغه ډله په نښه شي او کنه. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو شمیر له 500 څخه تر 600 پورې دی. په مقاله کې لندن میشته یو څېړنیز ادارې څېړنکار ګیرت پرایس په حواله راغلی چې د دې نه وړاندې د وسلوالو پر ضد عملیاتو هڅې ناکامه شوې دي. د ده په وینا په 2004 او 2005 کال کې پوځي کمپاین نامکمل او غیر مؤثره وو، او خلکو ته ښودلو لپاره یې صرف په غرونو ماټر ګولې ورولې، ځکه چې وسلوال له دغو ځایونو څخه بلې قبایلي سیمې ته اوښتي وو او دې ته یې انتظار کولو چې د پوځ وتلو وروسته بیا دې دغه ځای ته لاړ شي. بلخوا د پاکستان پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR ویان میجر جنرل سیم باجوا ان بی سی نیوز ته ویلي چې د یو نیم لکنه زیات پوځیان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې دا شمیره د هند په پوله پرتو پوځیانو څخه ډیره ده. الته د یو لکنه کم پوځیان ځای پر ځای دي، نو د دې نه د دوی سنجیدګي ښکاري چې څنګه د دې نوې کورنۍ ګواښ مخاوني ول شي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډوبینز د جمعې پر ورځ ویلي دي په داسې حال کې چې د امریکا او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي تړون نه دی لاسلیک شوی، د نوي افغان ولسمشر سره د دغه تړون لپاره د انتظار کولو دلچسپي داسې هیلي پیدا کړي چې دا معاهده به وشي. نوموړی وایي خو په موجوده تړون د لاسلیک کولو په برخه کې د ځنډ ناکار اغیستلو معنا امریکایي سرتیرو امداد کمول دي. جیمز روبنز د جمعې پر ورځ د امریکا د سول انسټیټیوټ یوې غونډې ته وویل د ولسمشر کرزي لخوا د امنیتي تړون د نه لاسلیک کولو پریکړه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ایستلو مهالویش خراب کړی دی. روبنز یاده کړه چې ولسمشر باراک اوباما د نهې پر ورځ ولسمشر کرزي ته ویلي چې د دوه اړخیزه امنیتي تړون د لاسلیک کولو په اړه به د افغانستان له راتلونکي مشر پورې انتظار وکړي، خو په دې برخه کې به د ځنډ ناکار اغیستل بغیر د تاوان نه وي. جیمز روبنز ویل چې که څه هم امریکا اوس هم د باقی پاتې ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او د ملاتړ ورکولو د ترهګرې په وړاندې د محدوده مبارزې لپاره پلانونه لري، خو د تړون نه لاسلیک کېدل د امریکا ژمنې له غیر یقیني سره مخامخوي او امریکا د خپلو ځواکونو په مکمله توګه د ایستلو لپاره د پلان ضرورت لري. مقاله لیکي روبنز په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د امریکا لخوا د روغتیا، زده کړو، راتلونکي ولسمشر انتخاباتو، سوداګرۍ او د ادارو د جوړولو مثال ورکل چې پاړې پرمختګونه شوې دي، خو نوموړي دا هم ویل چې دغه کارونه له نازک حالاتو سره اوس مخامخ دي. لوبینز وای په دوامداره توګه د روزنې او مشورو بغیر په افغانستان کې تشدد لا زیاتې دیشي او سیاسي انتشار میاشت راتللی شي. مقاله لیکي جیمز روبنز په افغانستان کې د امریکا په خلیدو باندې د امریکایانو اندېښنې منلي، خو دای هم ویلي چې زیاتره امریکایان په دې حق کې دي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونه په مرحله واره او ذمهوارانه توګه اوسي او ځینې ځواکونه د روان کال وروسته هم پاتې شي.
انیسا اجمل وا چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، په اوکراین کې د روسیې پوځي مداخلې د نړیوالو سخت عکس العملونه راپارولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته خبرداري ورکړې چې د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي، کنه دغه هیواد به نور هم په نړیواله ټولنه کې له سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره ورځ د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړې، او ناټو او اروپایي اتحادیه هم نن او سبا په بیړنیو غونډو کې د اوکراین حالات څېړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین پر خاورې د روسیې په وزي مداخله وغندله او له دې هېواده یې وغوښتل چې خپل ځواکونه بېرته کریمیا کې خپلو اډو ته په شا کړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو نیم ساعت ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ته یې وویل چې د هر ډول اندېښنو د لرې کولو لپاره مناسبه لاره دا ده چې په سوله ییز ډول د اوکراین له حکومت او نړیوالو منځګړو مؤسسو سره مستقیم تماسونه ټینګ شي. اوباما دغه راز خبرداری ورکړ چې د روسیې لخوا له نړیوال قانون څخه د سرغړونې د دوام په صورت کې به موسکو نور هم له سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخ شي. کرملین وویل پوتین اوباما ته وویل چې موسکو به د خپلو او په اوکراین کې د روسیې ژبو د ګټو د ساتلو حق د ځان لپاره خوندي وساتي. په عین حال کې پنټاګون وویل د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل خپل روسي ساری سرګی شویګو ته وویل چې روسیه په سیمه کې د بې ثباتۍ د زیاتوالي خطرونه زیاتوي. په نړیواله ټولنه کې نور هم ځان انزوا او کړکېچ زیاتوي چې اروپا او نړیوال امنیت ته ګواښ متوجه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته په دې شورا کې د امریکا استازي سامانتا پویر وویل چې روسي نړیوال تعهدات تر پښو لاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال یان الیاسون پر ټولو خواو غږ وکړ چې ډیالوګ ته مخه کړي. دا مهمه ده چې د دې سازمان ماموریت په یاد راوړل شي او هغه دا چې تل باید لانجې په سوله ییزه توګه هوار شي. دا د ملګرو ملتونو د منشور اساس جوړوي چې له هغه څخه باید په دغه وضعیت کې موږ د اساسي لارښود په توګه کار واخلو. د دې لپاره چې بریالي شو باید خپله آرامي حفظ کړو. ناتو د اوکراین پر وضعیت د خبرو لپاره نن د شمالي اتلانتیک د شورا بیړنۍ غونډه رابلل ده. دغه شورا د دې سازمان د سیاسي پریکړو لوړ ارګان دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن دغه اعلان په خپله ټویټر پاڼه کې کړی او ویلي دی چې په کریمیا کې باید وضعیت ډیر ژر آرام شي. راسموسن زیاته کړې چې روسیه باید د اوکراین ملي حاکمیت ځکنۍ بشپړتیا او د دې هېواد د پولو درناوی وکړي. د پولن ولسمشر برونیسلاو کومروسکی مخکې ویلي و چې هېواد ښایي په ګاونډي اوکراین کې د روسیې د پوځي مداخلې له امله د ګواښ احساس وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین اشتن له موسکو څخه وغوښتل چې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي او له اوکراین څخه خپل ځواکونه وباسي او خپلې غوښتنې له سوله ییزې لارې مطرح کړي. اروپایي اتحادیې وویل د اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به د دوشنبې په ورځ د اوکراین په اړه عاجله غونډه وکړي. سپینې ماڼۍ وویل د امریکا د متحدو ایالاتونو، فرانسې، کاناډا مشرانو ژمنه کړې چې له اوکراین سره د ملاتړ او مرستې د یو پلان لپاره به په ګډه کار کوي. د امریکا متحدو ایالاتونو او کاناډا دواړو د جی اته د سرمشریزه د تیاری نیولو چارې ځنډولې دي په پام کې ده چې دغه سرمشریزه په سوچي کې جوړه شي. کاناډا دغه راز له موسکو خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د یو جالي لیست پر اساس د کندهار له زندان څخه لستن داسې بندیان خوشي شوي چې د بند مدعي نه پوره شوي. چارواکي وایي دغه بندیان ټول سیاسي دي او د مولوي منیب په نوم د وسلوالو طالبانو یو مهم تن هم پکې شامل دي. محمد صادق رښتینی رپورت راکوي.
د کندهار د امنیت امیر سمنوال رحمت الله طرفي وایي چې د ملي امنیت د څارنوالۍ په نوم یو جیلی لیست د کندهار لوی محبس ته لیږل شوی چې د اته ویشتو بندیانو د بند موده پوره سوې ده. د امنیت د امیر په وینا پولیس کې د شپاړسو شاملو کسانو د بند موده پوره سوې وه، خو دولسنه نور به هغه وسلوال مخالفین و چې په دې ورستیو کې نیول سوي وه او د بند موده یې نه و پوره سوې. د نوموړي په وینا دغه بندیان چې ټول سیاسي دي، دوه تنه بیرته نیول سوي او لسنه نور تښتېدلي چې د مولوی منی په نوم د وسلوالو طالبانو یو سر گروپ هم پکې شامل دي. د امنیت د امیر په وینا د پیښې د څېړنې لپاره او دا چې دغه کسانو په خوشی کېدو کې کوم کسان لاس لري تحقیقات پیل شوی.
د سی ایش ایم بی په ورځ د کندهار لوی مابسته مکتوب را رسیږي د اتوش نه پر زندانیانو خوش کېدو په ارتباط باندې شپې جمله کې شپارس نه پر خپل وخت پر کړی دی هغه وخت پر دی بعد خوشسي وای. نو د دې مکتوب کې اضافه شوی دی اتوش نه پر جو سوي دی جلی جوړ سوي دی راول سوي دی مدیریت ما بسته د رژیم یعنی د مدیریت ما بسته لاره څخه دغه ما بندیان وتلی دی او وس په دې اخله ایتان تین سوي دی.
د جلیل سپاساس په دغه خوشسو کسانو کې شامل مولوی منیب په کندهار کې د هغه ډلې مشري کول چې پولیس، قومي مشران او په دولت پوری تړلي کسان یې ترور کول. نو موري څو ورځې مخکې په کندهار ښار کې ونیول سو او چارواکو د دنیول کېدل یو مهمه لاسته راوړنه وبلل. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډلې تر دې مخکې هم د کندهار پر محباس د حملو هڅې کړي او یا هم په تکتیکي ډول د خپل ملګرو د خوشی کولو هڅې کړي.
له کندهار محمد صادق رښتینی وو او د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو افغان سرتیرو د منډلو هلې ځلې په جدي توګه روانې دي چې تېر اونۍ د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو له لوري ونیول شول. دفاع وزارت که څه هم په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو وایي دغه اته سرتیري ژوندي دي. بلخو امنیتي څېړونکي هم پر افغان حکومت غږ کوي چې دغو سرتیرو د ژغورنې لپاره له خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. نورحال کابل د فریبا ظاهر په دې رپورټ کې
که څه هم یو اونۍ کېږي چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د وسلوالو مخالفینو د برید په نتیجه کې د ملي اردو 15 تنه سرتیري د طالبانو لخوا بیول سوي، خو لا تر اوسه یې درک نه دی معلوم سوی. په دغه برید کې چې تیره یکشنبه سوی و، یو شت افغان سرتیري ووژل سول. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې لا درک سوی افغان سرتیرو د ژغورنې چارې په جدیت سره روانې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو دا یې ومنله چې دغه سرتیري ژوند
د ملي اردو دغه نیول سوي سرتیري ژوندي دي او موږ هڅه کوو څو ژر تر ژره هغوی وژغورو.
ځینې داسې نتایج سوي راپورونه هم خپره سوي چې د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ د قومي مشرانو او سپین ژیرو یوه جرګه طالبانو ته د خبرو لپاره لیږل سوې چې دا سرتیري بیرته خوشي کړي، خو افغان حکومت لا تر اوسه د دې جرګې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا ځینې امنیتي کارپوهان د پوځیانو د خوشي کېدو په تړاو د بهرنیو هیوادونو هلو ځلو ته په کتو وایي چې په نړۍ کې دا معموله ده چې یو هیواد سرتیرو د ژغورنې لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه اخلي. دوی د امریکا هغه سرتیري ته اشاره کوي چې په 2009 میلادي کال کې په پکتیکا ولایت کې د وسلوالو مخالفینو له لوري نیول سوی و او لا تر اوسه هم لاغو سره دی. څومره وړاندې دا راپورونه ورکړل سو چې امریکا تیاره ده د دغه سرتیري د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندان څخه 15 تنه طالب مشران خوشي کړي. د پوځي چارو افغان کارپوه نورالحق علومی هم پر افغان چارواکو غږ کوي چې د افغان سرتیرو د ژغورنې لپاره چټک اقدام وکړي. ښاغلی علومی پر طالبانو د پاکستان نفوذ ته پکتو وایي چې یو لاره ده هم د چې افغان دولت له پاکستان سره په دې اړه رسمي خبرې وکړي.
افغان دولت سره د پاکستاني دولت سره هغه سره وجهږي چې هغه په دې مګرد د ترخیا چدي دغه په لمنه کې را لوي شوې دي. مثلا یو سیاسي فشار هم په غو باندې راولي. نور مثلا دلته فنجورو دي مشران د قوم دي ډیر کسان دي چې هغه سره ارتباط لري. دریم مثلا خپل شور امنیت شورا ته وظیفه ورکړي د کشف استخبارات دغه نظر استفاده وکړي. یقینا دغه د پیدا کولو د دولت دنده ده. دغه مثلا کورنۍ دوستان نور افغانان سترګو په لار کې دي.
په ځینو راپورونو کې راغلي چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغانانو ولې ځواکونو ګډ عملیات اوس هم روان دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستانی حکومت او طالبانو ترمنځ د میاشتنی اوربند هرکلی وکړ. دې شورا له افغان طالبانو غوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني او له جګړې لاس واخلي، خو سیاسي کارپوهان وایي د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ دغه اوربند په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو د ناامنه کولو لپاره شوی دی. صالح محمد صالح نور تفصیل لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا که څه هم د پاکستاني حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د یو میاشتنی اوربند اعلان هرکلی وکړ، خو له خپلو افغان طالبانو یو غوښتل چې دوی دې هم د سولې لاره غوره کړي. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې شخړې له سولې لارې حل شي.
پاکستان حکومت چې یو ورور حکومت دی، د دوی نه دا غواړو چې هغه شی چې ځان ته خوښوي هغوی ته هم هغه به خوښ کړي. دا یو مثال ګرځي. دوی هم باید د داسې معقول حرکات او صلح‌آمیز حرکات باید درس واخلي، عبرت واخلي. خو وخت د دادی چې باید ټول شخړې د خبرات له لارې نه د صلح‌آمیز او سیاسي لارې حل شي.
د پاکستانی طالبانو د ډلې یا ټي ټي پی ویان شاهد الله شاهد پرون له پاکستانی حکومت سره د سولې پټه په دریدلو خبرو د بیا پیل په خاطر د یو میاشتنی اوربند اعلان وکړ. خو د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی چې پوخا په پاکستان کې ډیپلوماټو په دې نظر دی چې دغه اوربند د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د ناامنه کولو لپاره سوی دی.
اوربان پاکستانانو ته ګټه رسوي. محمد تاسف کوم فکر کوم چې په پاکستان کې یو میاشتې اوربان وي چې به ذکرات نه پیچ به وسي ګڼل شي چې جنګ په افغانستان کې زیات کېږي. زما باور دا ده چې داسې اوربان ده چې په افغانستان کې انتخابات نه هم نشي، مشکلات به زیات شي. یعنی هغه مخالفین چې طالبای پاکستاني دي افغاني دي ټول سوق اداره شي افغانستان خاطر نه پاکستان خاطر.
د پاکستانی طالبانو لخوا د اوربن تازه اعلان په داسې حال کې کیږي چې په ورستیو کې د پاکستان حکومت په شمال لویدیځو سیمو کې د پاکستانی طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړل. که څه هم افغان حکومت نه دی توانېدلی له خپلو طالبانو سره د سولې مستقیمې خبرې وکړي، خو راپورونه وایي چې تېره اونۍ د سولې عالي شورا یوه هیئت په دوبۍ کې د طالبانو له ځینو پخوانیو او اوسنیو مشرانو سره د سولې پر امکاناتو خبرې وکړې. د سولې عالي شورا ازادي راډیو ته ویلي وه په دوبۍ کې سوي خبرې لهیلو ډکې وې.
سالم احمد صالح او د افغانستان د شننکو شبکې د افغانستان د هوایي ځواک پر فعالیت یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې پر دې بحث شوی دی چې د افغانستان هوایي ځواک ته به له 2014 کال وروسته د څه ډول جهازونو ضرورت وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټکی اوروي.
د افغانستان د شننکو شبکې د ریپورت په فایل کې لیکل دي چې د افغان ځواکونو روزنه امریکایي ځواکونو کړې ده او هغوی زیاتره تکیه پر هوایي ځواک کوله. د ریپورت په لیکنه له امریکایي ځواکونو څخه د عادت افغان ځواکونو ته هم انتقال شوی دي او هوایي ځواک رښتیا هم د یاغیانو پر ضد له دوی سره ډېره مرسته کړې ده. ریپورت لیکي په 2014 کال کې بد نړیوالو ځواکونو هوایي ځواک د مرستې لکمېدو سره افغان ځواکونو ته په هغو سیمو کې مشکلات ورپېښ وي چیرې چې وسلوال یاغیان کوي دي. امریکا د 2014 کال په نومبر کې د روس له یو کمپنۍ څخه د افغان ځواکونو لپاره د هلیکاپټر اخیستلو پلان د امریکایي چارواکو د دې اندیښنو له کبله پریښود چې شاید دا کمپنۍ د شام له حکومت سره اړیکې لري، کوم چې د امریکا لپاره یو حساسه سیاسي مسله ده. ریپورت لیکي کڅه هم د دې هلیکاپټر خاص دنده د جګړې په ډګر کې پوځیانو ته وسایل رسول دي، نو په جګړه کې د جنگي الوتکو په توګه هم کار ورڅخه اخیستل کېدای شي. د ریپورت په لیکنه د دې هلیکاپټرو په خاصه توګه پر دوو موکو ډیر ضرورت وي، یو دا چې د جګړې له ډګر مړی او ټپیانو باسي او دویم دا چې د عملیاتو ځانګړي ځواکونه د جګړې ډګر ته ورسوي. ریپورت لیکي په روان کال کې د نړیوالو ځواکونو لخوا له افغان ځواکونو سره د مرستو د کمیدو معنا دا ده چې افغان ځواکونه به یو قوي او اغیزمن هوایي ځواک ته اړتیا لري. د افغانستان هوایي ځواک د 2014 کال له اپریل تر سپتمبر د افغان ملي اردو په بریاو کې ډیر لوی رول لوبولې دی. ریپورت زیاتوي د افغانستان هوایي ځواک به د جهازونو او روزل سوو پالیټانو د کمیله کبله په دې کې له چیلنج سره مخامخ وي چې د عملیاتو پر مهال د افغان ملي اردو مرسته وکړي. ریپورت وړاندیز کوي چې افغان هوایي ځواک ته تر ټولو ښه د روس جوړې د M-19 په نامه هلیکاپټر دي، له کوم سره چې افغان ځواکونه بلد هم دي. د ریپورت په لیکنه دا هلیکاپټر په داسې غرنیو سیمو کې د فعالیت جوګه دي چیرې چې عموما د هلیکاپټرو ډېر اړتیا وي. افغان ځواکونه چې کومې هلیکاپټرې او جنگي جهازونه لري هغه به په راتلونکو څو کلونو کې ټول بدلوي او پر ځای د ریپورت په لیکنه تر ټولو غوره لاره د همدې روسي هلیکاپټرو اخیستل دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د پاکستان له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي خبري اعلان د هیواد له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د میډیا کالونو او پریس کلبونو جوړولو خپل وعده پوره کړي. د اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريال د ریپورت پرې وړو.
د کوزه مومون د جنسي په میچنۍ سیمه کې د هغه زده کوونکو د کومو چې یو میاشت پس د نهم او د لسم جمعات امتحانونه را روان دي ورته د پیښور بورډ د امتحان د پرچو ورکولو طریقې کار وخایل شو. د سیمې اوسیدونکو او د تعلیم د محکمې پروفیسورانو او د محکمې مشرانو دغه ځوانانو ته تربیت ورکړو چې ګنې هغوی د خپل امتحاني پرچی څنګه ولیکي، د کوم قسمه لیکلو نه دی ډډه وکړي، او بل دا چې ګنې د بورډ په امتحانونو او د سکول دننه امتحانونو کې ډیر لږ فرق وي، نو باید زده کوونکو دی ورته خفه نشي. د لسم جمعات یو زده کوونکو چې تیر کال د نهم جمعات د بورډ امتحان ورکړې وای ویل
مصطفی مين یغي باندې لومبې نو په پیټ ته طرز باندې سول نو ورس باندې پویډو خو په طرز نه پویډو چې څنګه طرز کوم غولې اوس که خیر کارم کړې دا پیټ باندې شول کو نمبر مون خیر اش که خیر.
او د ګورنمنت های سکول خټکی شریف د نهم جمعات زده کوونکو سرفراز مومون دوی چې د هغه د روان امتحان لپاره د زده کړې تیاری خو ډیر وو، ولې د پرچی لیکلو طریقې نن زده کړه
مخ کې منګه د شي د پرچو طریقې غارم نه راته مخ ولګه دا وز د میټریک امتحان نه دیګه منګه دا غې د لپاره نونه پیپر ته طریقې
کار زده
دی ماشومان ته د پرچو دغه طریقه خودون کو کی پروفیسور ډاکټر سچیر هم شاملو نو هغه سره مو خبره وکړه
خو چون کی اغوی ته د پته نه چې کوشن باټم کې څنګه کوشن نمبر 1 بکم ځګل کی 2 بکم ځګل کی او صفای بخصنګ خیال ساتي د جملو بسنګ خیال ساتي خوستوالی بسومره خیال ساتي نو د دې په حواله سره دوی بالکل دومره ته پته نه نو اغه په وجه دا موږ محسوس کړای شو مرګرو
بیا مو د سرکاري های سکول پندیاله د هډ ماستر رحمت ګل سره خبره وکړه نو هغه وویل چې د بورډ امتحان هیڅ کله مشکل نه دی خو کوم شوم ورته د وړاندې نه تیار وي
بعض اوقات داسې وشي چې ولک له سوال خبر زی خو جواب غلط دغه ورکی ولا سوال نمبر له غلط ورکی او جواب صحیح لیکلی نو هغه مطلب لیک بیډ امپریشن ورځي کامه شو یو ځای کې لګیدل یا فول سټاپ لګیدل شو معمولی معمولی خبرې چې هغه ماشوم مطلب هغه خیال نه ساتي او په هغه باندې هغه مارس او ډاون کیږي
په دې تربیتی ورکشاپ کې د یو کوړ میچنای او د نورو لری پرتو سیمو زده کوونکو لږ زیات په یو سل شمیر کې ګډون وکړو چې دا غوی په وینا چې ورته په پر روان امتحان کې د پرچی لیکلو هیڅ مشکل نه وي
اوریدونکو د دغه تیروتنې لپاره له تاسو بخښنه غواړو سریزه مو ته وویل او رپورټ هم بل واورېدو اوس ورزو یو بل رپورټ د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ملالې یوسفزای تر نوم لاندې جوړې شوې د خیر خیګړې ټولنې لخوا پیل شوې د ځوانانو د لوبو میله پای ته ورسېده تیر ورځ د سیدو شریف په ګراسي ګراوند کې یو دستور شو چې پکې بریالۍ لوبغاړو ته انعامونه ورکړل شول د سواد نه د مشال ریډیو خبریال پرې رپورټ راکوي
سواد سید شریف گراسی گراؤنڈ کے د فروری په 13 منیټا د ملالا فنڈ په مرستا د ملک سات سپورٹس فیسٹیول په نوم لوبي سرتا ورسېدلې په دغه لړ کې د خالی پورس گراسی لوبو میدان کې یو درنه دستور اوشوا چې پکې لوبغاړو د سیمه صوبای اسمبلی غړي بشمور یو شمیر خلکو ګډون وکړو په دغه موقع یو شمیر لوبغاړو د تایکوانډو او نورو جسمانی کرتبونو مظاهره هم وکړه د لوبو انچارج محمد رحیم خیال دغه لوبو په اړه وایي
دا ټورنمنت چې دی د کم از کم د 200 نه زیات ماشومان چې د بری کې سوغست دو نه زیات خوشاله زکه چنن سبا دا خلک ډیر زیات په مختلف سیزن کې په ټینشن کې به کې لوبي واحد یو داسې حل لید دي چې هغه خلک د هر قسمه ټینشن نه وباسي دویم دا ماشومان چې تاسو کمی نه دي چې کم ټورنمنت کو دي چې کم بده کې سوست بده کې زیات ماشومان چې هغه ینګسترو یعنی بالکل نوجوانانو نو هغه مونږ دي ته بالکل مفت ټوټل سہولیات چې دا غور
د ملاله پړل اړه غډون کوونکې احمد شاه وای چې دا سی لوبي د سیمه ظلم او لوبغاړو لپاره ډېری ګټوري دي
زه به دا وایم چې دا د هوا یو تازه جونکوه چې د خلکو دا محسوس کړي ځکه چې ډېر مده پس دا سی یو د لوب یو ښه اکټیویټي وشوه نو د دې کریډټ چې دی هغه ملاله فنډ ته ځي د سواد د کلاړیانو ته ځي ملک سات شهید ټرست ته ځي نو د ټولو په اشتراک سره دا سرګرمي شو هغه سرته ورسیده
په دغه موقع مشر میلمه د سیمه صوبای اسمبلی غړې فضل حکیم خان بریالي لوبغاړو ته انعامونه ورکړل او دوی وویل
زما دوته د زړه کوم نه مبارکباد ورکوم او د ټول دنیا ته مهم چیر زموږ په پښتنو کې هم د سي بهترین ماشومان یو ته ینګ والا ټیلنټ والا دی چې ان شاء الله تعالی دوه خپل ضلع رسی نو دوه ډیر زیات خای
انعامونه ترلاسه کوونکي لوبغاړي په دغه موقع ډیر زیات خوشاله او وویل چې داسې هلې ځلې نوري هم پکار دي
زما نوم سکندر دی بالکل موږ ډیر خوشاله شوم د ملک سات شهید چې کم دی ډیره شکریا ادا کو د ملالا فنډ مون ډیره شکریا ادا کو چې هغه موږ دا ماحول پروایډ کړی دی چې موږ دا دونه ډیر ګیمونه راکړي
ما نوم عرفان الله دی او زه د سواد گرین ټیم نه تعلق ساتم کرکټ خو یو خپل ایونت اند ته ورسېدو دا غیب خو هغه فروټس موږ ته ملاو شو ټول کم وړو کم محنت کړو په پوره ټورنمنت کې او هغه نن موږ ته حاصل شو
د ملالا پند پمرستا د ملک سات سپورټس لوبو دغه میله تابع کوونکی وای چې راتلونکو وخت کې به داسې ګټوري هلې ځلې بیا هم کولای شي
اوریدونکو له دې رپورټ سره د روانې خبرونه د پای شیبو ته ورسېدو د منور شانه د خبرونو لنډی زورو
د امن د خبرو اترو لپاره د حکومت مذاکراتي کمیټه د وسلوالو لخوا د یوې میاشتې د ډزبندۍ د اعلان هرکلی کړی دی پرون اعلان شوی دغه وینا کې د طالبانو مشرانو په ټولو وسلوالو غږ کړی چې د ډزبندۍ احترام دی وکړي او په دې موده کې د هر قسمه کاروایانو نه ډډه وکړي د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان ویلي دوی د وسلوالو طالبانو لخوا ډزبندۍ دغه اعلان ته په درنه سترګو ګوري بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د یو مهم اپوزیشن ګوند قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي د وسلوالو طالبانو لخوا یوازې د ډزبندۍ اعلان د مسلې حل نه دی بلکې دا په عملي توګه ثابتول به لویه خبره وي د پوز د تعلقات عامه ادارې ISPR ویلی دی د باړې په منډی کاس کې د وسلوالو مرکزونو باندې هلیکاپټر هوایی بریدونه کړی دي چې پکې 15 وسلوال وژل شوی د خبر پاڼې تر مخه دغه وسلوالو د جمرود په پرونی بمی چاودنو کې لاس لرلو. افغان چارواکی وای په لغمان ولایت کې 14 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د چارواکو په وینا دغه عملیات نن سهار د لنګار ولسوالۍ په سنگار دره کې افغان کمانډوز واکونو ترسره کړي، خو طالبانو د حکومت دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې دغلته د دوی یوازې درې ملګري اوسېدل چې وژل شوي دي. افغان چارواکو ویلی دی د کندهار جیل نه 12 وسلوال طالبان هغه مهال په غلطۍ سره خوشی شوی چې د دې جیل مشر ته د قومي استخبارات ادارې لاړخه یو جالي خط استول شوی وو. او د یوکرین وزیر اعظم ویلی هیواد یې د تباهۍ په غاړه ولاړ دی. آر سی یارد سینو د روس صدر ولادیمیر پوتین باندې ټینګار کړی چې خپل ځواکونه دی د یوکرین نه وباسي. او نن د ایشیا کپ په لړ کې په بنگلاديش کې د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. پاکستان په شګټلې وا او هند ته د اولنی بیټنګ مقور کړ چې پکې هند په 500 ورونو کې د اتو لوبغاړو په سر 235 رنونه جوړ کړي. دا مهال پاکستان بیټنګ کوي چې په 9 ورونو او 3 بالونو باندې یو کم 85 رنونه جوړ کړي دي او یو کلاړي هم تر دې دمه نه دی اوښ شوی.
اوریدونکو د خبرونو ولدی لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسیدې. تاسو په همدې موجونو کولای شئ د ډیوا ریډیو خبرونه ووري او ما هارون بچا منور شاو زموږ تخنیکی همکار علی ته اجازه ترا کوي. د الله پامه.